شنید این دوست عزیز به صدای احمد زایر و انتخاب بود از برادر ما از ولایت بادغیس که صداشون قطع و وصل میامد و خواهش کردن از داد محمد هاشمی پارسایی که برش یک زنگ بزنه.
بله، آخرین تماس هم میگیریم دوست عزیز و بعد از تماس با شما خدافظی میکنیم.
بله، سلام علیکم، بفرمایید.
السلام علیکم، وقت په افغانستان کې د مسپخین دوه بجې شپې د سندرو پروګرام مو اوریدو سم رازو دغه خبری خبرونه ته د سلما بند افتتاح دغه پروګرام هم تر ټولو مهمه برخه جوړوي. د سلما بند په اړه باندې، البته د افتتاح په اړه باندې، او همدارس د ولسمشر غني او صدر اعظم نریندرا مودي د خبرو په اړه درته جزئیات وړاندې کوو. دا چې سلما بند د دوی لخوا نن افتتاح شو او ورپسې به په همدې اړه له کارپو سره هم مرکه ولرو او د خلکو نظریات به هم درته خپاره کړو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وایي.
او سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن په رسمي ډول د سلما بند افتتاح کړ. د افغانستان سره محکمه وایي چې د قاضیانو او محررانو په ګډون یې 60 تنه د فساد په تور نیولي، او د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن په رسمي ډول د سلما بند افتتاح کړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند له مرستو د مننې ترڅنګ وویل د سلما بند د بندونو د جوړولو د لړۍ پیل دی او زیات یې کړه چې په نورو ولایتونو کې به هم ورته پروژې پیل سي.
د هندوستان د خلکو حکومت په مرستو د چشت شریف په لوړو باندې د افغان هند د دوستۍ سلما بند افتتاح د هند او هرات لرغونی اړیکې او همدارنګه نن ورځ د دولت او خلکو په کچه د اړیکو د ټینګېدو په معنا ده.
افغان ولسمشر د افغانستان او هند په دوستۍ ټینګار وکړ او ویل چې له افغانستان سره اړیکې اوږدمهاله دي او د زړه له تله د افغانستان د اقتصادي ثبات غوښتونکي دي. دا بند د هند په 200 میلیونه ډالر مرسته ورغول سو. 200 میګاواټه برېښنا د توان تولید ظرفیت لري او 15,000 هکتار ځمکه هم اوبولای سي. د افغانستان ستره محکمه وایي چې د قاضیانو او محررانو په ګډون یې 60 تنه د فساد په تور نیولي دي. د دغې ادارې د قضایي تعلیماتو رئیس عبدالله عطایي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له نیول شویو کسانو څخه دا محل پلټنې روانې دي.
له بده مرغه د سترې محکمې یو شمېر قاضیان، محرران، کارکوونکي او ځینې هغه کسان چې د سترې محکمې له نوم نه ګټه اخیستله او د کمیشن کار په توګه یې کار کاوه نیول سوي او قضیې تر څېړنې لاندې دي.
هغه زیاته کړه چې په نیول شویو کسانو کې 6 قاضیان، 11 محرران او کارکوونکي، 3 نور هغه کسان دي چې د کمیشن کار په توګه تور نیول شوي دي. د افغانستان د سترې محکمې چارواکي وایي د ولسمشر له سپارښتنو وروسته په دغه اداره کې د فساد سره د مبارزې لپاره هڅې 2 برابره زیاتې شوي دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلوال وژل سوي او نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني نن ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د تېرې ورځې د کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې پیل شوي چې لا هم روان دي. تر اوسه د جنګیالیو په 14 نه دي ویلي. کوټ د ننګرهار له هغو ولسوالیو څخه یوه ده چې له وسلوالو طالبانو سربیره د اش جنګیالي هم پکې فعال دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکو خبر ورکړ چې د اول وار لپاره یې له مدیترانې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد بریدونه کړي دي. دغه بریدونه پرون هغو الوتکو وکړل چې په دې سمندرګي کې په بیړیو کې ولاړې دي. تر دې مخکې ورته بریدونه امریکا له خلیج یا له بحرین او ترکیه څخه کول. امریکا په سوریه کې د روسیې مخ په زیاتېدونکي پوځي حضور ته اندېښنه لري او د پرونیو بریدونو د لارې یې ترکیې ته هم دا پیغام ورکړ چې د ترکیې له انجرلیک هوایي اډې پرته هم کولی سي چې په سوریه کې بمباري وکړي. د امریکا متحده ایالات خپل یو استازی فاریس او برلین ته لیږي څو اروپایي متحدان پر روسیې د بندیزونو ساتلو ته وهڅوي. د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې دغه استازي به سبا او بل سبا له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د خزانه وزارت د تروریزم او مالی استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین به د اروپا د بهرنیو چارو، مالی او اقتصاد وزارتونو له چارواکو او د اروپا د خصوصي بانکونو او مالی ادارو له استازو سره وګوري. زوبین به دغه چارواکي وهڅوي څو پر مسکو تر هغو خپلو بندیزونو ته دوام ورکړي چې روسیې د منسک موافقې مقررات نوي عملي کړي. دغه امریکایي چارواکي به دغه راز په اوکراین کې د سولې د ټینګښت پر اهمیت هم ټینګار وکړي. د امریکا د خزانه وزارت وایي دغه مقام به د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي موضوع د موافقې د عملي کېدو پر مسله هم خبرې وکړي. د خزانه وزارت وایي ښاغلی زوبین به د امریکا پر هغو هڅو هم تمرکز وکړي چې هدف یې د تروریزم له ملاتړ او نورو بې ثباتوونکو هڅو د ایران راګرځول دي. راپورونه وایي په چین کې د محصلانو په مشرۍ د ډیموکراسۍ پلوه اعتراضونو د سختو ځپلو د 28مې کلیزې په درشل کې د پلازمینې پیکینګ د تیان انمین میدان په شاوخوا کې امنیتي تدابیر شدید سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله پولیس د ټولو هغو کسانو پیژند پاڼې ګوري او بکسونه یې تلاشي کوي چې د پیکینګ د مرکز دغه عمومي میدان ته داخليږي. په 1989 میلادي کال په زرګونو محصلانو، کارګرانو او عوامو د سیاسي اصلاحاتو لپاره اعتراضونه وکړل. په سلګونو کسان هغه وخت وژل سول چې ټانکونو او پوځیانو د هغه کال د جون میاشتې د 3مې او 4مې نیټې ترمنځ شپه مهال پر پیکینګ یرغل ورور. په چین کې پر سیاسي اصلاحاتو اعتراضونه منه دي. د خلکو هر ډول غونډه، هغه که عام وي یا هم خصوصي، منه اعلان سوي دي. هغه کسان چې 28 کاله مخکې په هغو اعتراضونو کې د کورنۍ غړي وژل سوي تر سختو محدودیتونو لاندې دي، یا په کور کې ایسار کړل سوي یا هم دې ته اړ ایستل سوي چې له پلازمینې پیکینګ څخه ووځي. د ګورجستان ولسمشر ګیورګی مارګو لاشویلی په یو فرمان کې د اکتوبر میاشتې 8مه په دغه هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. دا خبره د جمهوری ریاست ویان پرون وکړه. د ګورجستان ولسمشر په عین حال کې د اکتوبر میاشتې 8مه د اجاریا خودمختار جمهوریت د عالي شورا د ټاکنو لپاره هم انتخاب کړې ده. دغه خودمختار سیمه د ګرجستان د مرکزی دولت تابع ده. د ګرجستان د اساسي قانون له مخې پارلماني انتخابات باید په اکتوبر میاشت کې وسی. خدا د ولسمشر صلاحیت دی چې دغه انتخاباتو ته مشخصه نیټه وټاکي. او د نړۍ د بوکس پخوانی اتل محمد علي د امریکا په ایریزونا کې مړ سو. د 44 کلن محمد علي د مړینې خبر د هغه کورنۍ ورکړ. د شلمې پیړۍ یو نامتو لوبغاړی وو. محمد علي له 2.5 کلونو راهیسې د پارکینسن په ناروغۍ اخته وو. د داسې ناروغۍ ده چې ناروغ پکې سر او نور ځان نسی تکیه کولای. محمد علي د اونۍ په پیل کې بستر سو او پرون یې سا ورکړه.
تاسو د ازادي راډیو لارې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه هم کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د سلما بند نن د افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم لخوا په هرات کې پرانستل شو.
به شکل خاص از شما و از ملت مهربان و دولت پرتوان هند اظهار امتنان میکنم.
دغه پروگرام ټول د سلما بند د افتتاح لپاره ځانګړی شوی. البته ډیر پروگرامونه په همدغه برخه باندې لرو. درته به په ژوندۍ بڼه زموږ همکار خبرې وکړي او همداراز به د خلکو غږونه هم واورو. نور مطالب هم لرو. د پروگرام په دویمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څانګې خپرونې مه هیروئ. بیا هم خراغلی قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې اوریده، نن په هرات کې د چشت شریف په ولسوالۍ کې د سلما بند یا د افغان هند دوستۍ بند افتتاح شو. په دغه بند شاوخوا 300 میلیون ډالر لګښت راغلی چې په دوره یا تدریجي توګه د هند لخوا ورکول کیږي. د دغه بند د افتتاح په خاطر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن هرات ته ولاړل او د دغه بند د افتتاح سویچ ووهه. حدیث پردیس سټوډیو کې در سره مهرباني کوي. پردیس، نریندرا مودی او ولسمشر غنی د سلما بند افتتاح په مراسمو کې څه وویل؟
مننه ستانک زی سیب تاسو ته او د رادیو قدر منوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویل نن غرمه مهال د سلما بند چې پروسیو کې د افغانستان او هند د دوستۍ په نوم نومول شوی وو، دا د افغانستان د جمهور رئیس او د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا پرانستل شو. په پیل کې افغان جمهور رئیس خبرې وکړې، هغه د هغه د خبرو سرټکی دا و د ویل چې افغانستان او هند په میلیونهاو داسې نقطې مشترکې نقطې لري له یو بل سره. د ویل چې د هند له لوري افغانستان ته د سلما بند جوړول دا د هیلو او د امید یو ښه پیلامه کېدای شي. او ولسمشر همداراز ټینګار وکړ چې هند په افغانستان کې د سلما بند تر څنګ د نورو 200 وړو او لویو پروژو کارونه هم بشپړ کړي چې دا د افغانستان د خلکو لپاره د دوستۍ یو ښه پیغام کېدای شي. د همداراز ویل چې هند له افغانستان سره په تعلیمي برخه کې هم ګڼې مرستې کړي، تقریبا 10,000 بورسونه تر اوسه پورې افغان زده کوونکو ته ورکړي. په ټوله کې ولسمشر اشرف غنی د هند له لوري د دغه پروژه ډیره حیاتي او مهمه وبلله، او ټینګار یې دا و چې د افغانستان او هند دوستي دوی همیش هڅه کړې چې د رغونې او د تفاهم سولې له لارې خپله دوستي لا پسې پیاوړې کړي. ښه به وي چې په دې برخه کې د ولسمشر د خبرو یوه لنډه برخه واورو.
ما به دشواري را واقفیم و میدانیم که ویران کردن
دی وی مونږ د لارې په مشکلاتو خبر یو پوهیږو چې ویجاړول آسان او رغونه سخت ده، خو مونږ دواړو هیوادونو د زینو برخلاف چې مهم هنر ورانکاری او د ورانکاری د پیغام استول دي د بیا رغونې سخت مسولیت پر غاړه اخیستی دی. په ټوله کې ولسمشر ټینګار وکړ چې د افغانستان او هند دوستي به د اوس په څیر دوامداره او تلپاتې همداسې دوام وکړي، او افغانستان او هند دوستي تلپاتې ده. د پروګرام په دویمه برخه کې وروسته در دې چې بند افتتاح شو، نریندرا مودی د هند صدر اعظم خبرې وکړې. هغه هم په خپلو خبرو کې د افغانستان لپاره د سلما بند افتتاح د ویل چې نه یوازې دا بند د دې بند افتتاح د افغانستان خلکو او په خاصه توګه د هرات هغه سیمې چې له دغه بند استفاده کیږي او هغه ځمکې چې خړوبېږي د نوي ژوند په معنا ده. او دغه بند په افتتاح 250,000 کورنۍ به د برېښنا له نعمته برخمنې شي. د همداراز ټینګار وکړ چې افغان مننه وکړه د افغانستان له خلکو چې د هند پر ولس اعتماد کړی او دوی سره د ملګرتیا او د ښه نیت او په دوی په ټوله کې اعتماد کړی، او تاکید دا و چې د افغانستان او هند دوستي هیڅ زماني محدودیت پورې تړلې نه دي، او که څه هم د دوی منابع به کمې وي خو همیشه یې تاکید او ټینګار دا دی چې افغانستان پرمختللی او باثباته شي. ښه به وي چې په دې برخه کې د هغه هم د خبرو یوه لنډه برخه واورو. دی وی ممکن زموږ منابع کمې وي خو زموږ ژمنې محدودې نه دي، شاید نور زماني محدودیتونه ولري خو له افغانستان سره زموږ اړیکې پر وخت نشي محدود کېدی. که څه هم له سیاسي او جغرافیوي موانعو سره مخامخ یو، اما خپل مسیر د خپل هدف په شفافیت سره مشخص کوو او مختزو. په ټوله کې د هند صدر اعظم بیا هم تاکید وکړ چې هند به له افغانستان سره تر اوږده مهاله له زماني محدودیت پرته خپلو مرستو ته دوام ورکوي، او د ویل چې افغانستان خلک باید مننه وکړي چې دوی د افغانستان او هند دوستۍ باندې باور او یقین لري، او په ټوله کې د خپل مرستو پر دایمي دوام ټینګار وکړ.
بله، حدیث پردیس کرودن چې د سلما بند یا د افغان هند دوستۍ د بند افتتاح پاړه مو بشپړ جزئیات اوریدونکو ته ورکړل. قدرمن اوریدونکو، دغه بند نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا په هرات کې پرانستل شو. هم دوست اقتصادي چارو کارپو عبدالله واحدی را سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې د دغه بند افتتاح د اهمیت پاړه باندې به په اقتصادي برخه کې خبرې وکړو. بله، د یوې تخنیکی ستونزې له امله بله فکر کوم چې بیا هم له خغلی واحدیار سره زموږ اړیکه ټینګه شوه. خغلی واحدیار سړی مشه بخیر راغلی او بخیر چې تخنیکی ستونزه رامنځته شوه. د سلما بند افتتاح د افغانستان د اقتصاد لپاره څومره مهم ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام کوم تاسو ته، د ازادي رادیو ټولو او د
دی سلما بند چې تقریبا 10 کیلومتر طول او 3 کیلومتر عرض لري او د دې شپږ سو کیلومتر مکعب دی دی وګو ظرفیت ده تقریبا دغه برق دغه بند چې په حدود دی فکر کوم دوه میگاوات برق تولیدی په کال کې نو دا تر ټولو مهم بحث په دې کې دی برق او دی زراعت ده تاسو دریان کې چې افغانستان کې وازینای هغه بو چې تقریبا د افغانستان اقتصادي رشد ولر دغه زراعت ده د دې تام سره نه تنها د افغانستان د خپل برق د تولیدو صلاحیت پیدا کوي بلکې په حدود د 15,000 هکتار ځمکه د دې اوبو د دې بند په واسطه باندې کولی شي چې خړوب شي او د حاصلو ته یو غټه لاسته راوړنه ده. دې بالخصوص د هرات ولایت هغه دیقانانو ته کوم چې د کښت او د زراعت په برخه کې د اوبو د کمبود له وجې نه رانجوړي. مهم اصل په دې کې دوه بوده دي، یو د برق تولید، دوم د زراعت پرمختګ ده. د افغانستان اقتصادي رشد، د افغانستان جی ډی پی یا د افغانستان ګروت چې دا اکنامیک ګروت، هغه مهم اصل په دې کې زراعت ده چې تر ټولو زیات اقتصادي رشد د افغانستان نسبت تیرو کلونو ته چې کوم وو هغه د زراعت په برخه کې. د دغه بند په واسطه باندې به موږ وکولای شو چې د زراعت په برخه کې زیات لاسته راوړنې ولرو، که څه هم دغه برق چې تولیدیږي دا هم یو مهم فکتور ده. موږ د خودکفایي لور ته بیایي. بل مهم فکتور چې د زراعت ده چې موږ کولای شو 15,000 هکتاره ځمکه د دې اوبو د دې بند په واسطه باندې وکولای شو چې خروج وکړو. د ما په فکر باندې د افغانستان د حکومت لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره، خاصه توګه د هرات خلکو لپاره یو ډیره غټه لاسته راوړنه ده.
بله، یعنی څومره به په دغه برخه کې، یعنی د ځمکو د خړوبولو او همدار از دا چې نورو ماشینی او بوته به ضرورت نه وي، یعنی د واټر پمپونو او نورو برخو ته، یا هم وارداتي برق، څومره په دغه برخه کې افغانستان بلاخره خود کفایت ته نږدې کی؟
د نو فکر دی افغانستان یا واخرو کې د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان حکومت اقتصادي پروژو ته ډېره مخه کړې. تاسو د چابهار پروژه وګورئ، چابهار یو دغه پروژه نه ده چې مستقیما اثر لري په ټول اقتصاد د افغانستان باندې، مسلما باندې افتتاح د افغانستان تجارانو، د افغانستان عام ولس، د افغانستان د حاکمیت یو راحت سا ورکوي. د ما په فکر باندې ټولو مهم اصل دا ده چې موږ د خودکفایي لور ته بیایي. موږ به وکولای شو چې پر روانو دیر سو تلویستو کلونو که دی خپل برق چکتنان سو، ولی هاها هم که دی افغانستان حکومت پا جدیت او پا اندغه سی قاطیت بانگی پا دوی اقتصادی پروژو بانگی کارو که ما پو فکر باندی دی افغانستان راتون کهی و دیر یا روخان او دیر خیر راتون کهیوی. دی سلما باندی یو دیغ نمونه ده، تا سو گره چی دی سلما باند که چه هم ایران خپل مخالفتون را ترگند کدی، ولی بیا هم دی واقعی دی افغانستان ده پا بینیلی قوانینو که څوک حق نه لري چې دغه وبو مهار کې پرته د افغانستان نه د افغانستان لپاره یو غټه لاسته راوړنه بولم، او د هرات خلکو لپاره دا یو د خوښۍ زیری ده. تاسو نو کاته چې په ډېر ښه شکل باندې د ولمانځل شو، د مودي چې د هندوستان صدر اعظم ده، هغه تاسو کاته چې د افغانستان د دوستۍ او اقتصادي دوستۍ په اړه باندې ډېر مهم مسایلو ته اشاره وکړه، او د ما په فکر باندې که دغه اقتصادي دوستۍ دغه یا ورکیا نورم استقام او پیدا کی، ما په فکر افغانستان به د سرفرازی او د کامیابی لوري ته
بله. دو نور مهمی مسئله، یو دا چې د دغه بند د سم اداري او سم پرمخړلو لپاره افغان حکومت ته څه کول پکار دي، او دا چې په امنیتی برخه کې به د دې بند ساتلو لپاره څه کارونه باید وشي؟
مهم فکتور په افغانستان کې تاسو خبرې چې افغانستان یو دغه وزن چې تقریبا 13 منطقه د جګړې نه رانجوړي او جګړه ځتی، مهم اصل د دې بند ساتنه ده، د دې امنیت ده، سالم مدیریت، سم مدیریت، ښه حکومتداري، بالخصوص محلي حکومتداري چې په ښه شکل، په سالم شکل باندې حرکت وکړي، د د څه پلان او خې ستراتیژي لمخې د دغه بند ساتنه او کیسه فکر کوم چې دا به یو 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 مهم چیلنج دی افغانستان د حکومت لپاره. په مرور زمان کچیر دغه بند نه د عام خلک عام ولس استفاده وکړي، دما په فکر د دغه بند ساتنه به نه تنها د حکومت تضمین وي بلکې عام ولس به هم دغه نه پرېږدي چې دغه بند خراب شي یا د بند باندې خدای مکړه د مخالفین لخوا حملات ترسره شي. مهم اصل په دې کې د سالم مدیریت ده چې د زراعت وزارت او د امنیتي سکتور سره د اوبو او د برښنا د وزارتونو سره په ګډه او په هماهنګۍ وکولی شي چې له دغه بانک نه په ښه شکل استفاده وکړي. یو ځانګړتیا چې دغه بانک لري نسبت نورو بانکونو ته دا د دې اوبو نه موږ د زراعت په برخه کې کافي استفاده کولی شو. زما په اند باندې تر ټولو مهم فکتور په دې کې زراعت ده چې زراعت هرات یو داسې ولایت ده چې هلته زراعت ډېره مخه کړې ده، خلکو زراعت ته ډېره مخه کړې او ډېر ښه زراعتي تولیدات د هرات ولایت د میوجات سبزیجات ټول هغه موارد دي. زما په فکر باندې تر ټولو ډېر فکتور د برق تر برق نه هم د زراعت فکتور مهم بولم.
بله ډېره زیاته مننه عبدالله واحد یار چې د سلما یا د افغان هند دوستۍ د بند په اړه مو خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ. قدر من اوریدونکو، د سلما یا د افغان هند دوستۍ بند نن د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي لخوا د په هرات ښار کې د سویچ په وهلو سره پرانستل شو. البته دغه بند په چشت شریف ولسوالۍ کې ده چې شاوخوا په 15,000 هکتاره ځمکه به خړوبوي او 240 میګاواټه برېښنا تولیدوي. د افغان هند دوستۍ د بند پرانستلو پر مهال په ټولنیزو شبکو کې ډیرو افغانانو د خوښۍ احساس کړی دی او خوښي څرګنده کړې ده. د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې د خبر په خپرېدو سره زرګونه افغانانو خپل خوښي څرګنده کړې، کامنټونه کړي. تاسو هم کولای شئ همدا شیبه په د خبر باندې لمک سره خپل نظر شریکې. زبا تاسو ته د زینو افغانانو کمنټونه اول ولم. عنایت الله حبیب لیکلی دی چې له هند څخه مننه کوو خو باید په افغانستان کې د شته یا میشتو هندوانو عزت وکړو ځکه چې هندوستان لمک سره مرسته کوي، باید دوی عزت هم وکړو. میرویس نورزاده لیکلی دی کاش هغه کسانو چې دغه بند یې نه پریښود اوس هم په دغې اړه باندې خپل نظر نوی څرګند کړی. رحمت الله نظری لیکلی د افغان هند د دوستۍ د ژوندۍ وي او دا څلورم بند چې افغانستان یې څښتن کیږي. په بل کمنټ کې حکمت الله امرخیل لیکلی که چیرته افغان وي نو د هند په مرستو به سترګې نه پټو، زنده باد هند. نورو هم زرګونه کسانو په دغه اړه باندې خپل نظر ورکړی دی. همدارس د نریندرا مودي یا د هند صدر اعظم په رسمي فیسبوک چې شاوخوا 3.5 میلیون کسانو ځان سره خوښ کړی دی، زرګونه افغانانو په انګلیسي ژبه باندې له هغه مننه کړې ده. له هغې ډلې خوشاله سیفی لیکلی دي چې نریندرا مودي مننه چې افغانستان ته راغلی او له افغانستان سره مو دغه مرسته وکړله. همداراز سیف الاسلام لیکلی دي د ټول افغانانو په استازیتوب له تاسو مننه کوم او د افغان هند دوستي دې ژوندۍ وي. حشمت لیکلی لکه څنګه چې افغان ولسمشر وویل تاسو خپل دویم کور ته راغلی او د افغان هند د دوستۍ دغه دویم اقتصادي چپتر هم د افغانانو په خیر دی. جمشید لالپوری لیکلی لکه څنګه چې ولسمشر غنی وویل خپل دویم کور ته راغلی او د افغان هند دوستي دې د تل لپاره پایداره وي. نریندرا مودي په خپل ټویټر پاڼه کې کله چې افغانستان ته راته لیکلی او د افغانستان لرغونی ولایت هرات ته ورسیدم د سلما د بند په پرانیسغونډه کې د ګډون سربیره به د ولسمشر غنی سره دوستانه لیدنه هم وکړم. همداراز ښاغلی مودي په دري ژبه هم همدغه پیغام په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی. په ټوله کې د افغان هند دوستۍ یا د سلما بند افتتاح سره ډیرو خلکو په ټولنیزو شبکو او عامو خلکو هم په نورو ځایونو کې د خوښۍ احساس څرګند کړی دی. البته بیا هم یادونه کوم چې تاسو هم کولای شئ چې د افغان هند دوستۍ د بند افتتاح په اړه باندې خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ او کولای شئ چې د ازادي راډیو د facebook.com/ازادي راډیو له پاڼې له لارې په دری او پښتو برخو کې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. اوس به هم ورشو د ځینو عامو افغانانو غږونو ته چې د سلما بند افتتاح په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړي.
د مانو نصر احمد سلما باندې ګټور بنده چې په دې بند وسط مخول شو ډېر مزکی ابیوري کړی شو چې دا د موږ د وطن زراعت کې ډېر مرسته کولای شي ورته بندونه نور هم د موږ په ټول هیواد کې باید جوړه بوسازي شي
زمانو نور الحق زما په نظر باندې د سلما د بند رقم پروژې سه نور په افغانستان کې پیل سي لکه د سلما بند د افغانستان د وارداتي برېښنا او تنور نه ارکیږي سه لکه تاجکستان سه افغانستان وارداتي برېښنا لري
جاد احمد حنیفی سلما بند نخ بهتره معلومه خبر ده چې هر چیرته چې بسازی کیږي هر چیرته چې خېکړنې کیږي نو دا افغانستان په ګټه دی او نو دې کې وډیر کورنۍ روخانه شي او دا وډیر خو نه کاروي او دا سی ورته بندونه باید د افغانستان په هر ګوټ په هر ولایت کې جوړ شي ترڅو موږ د برېښنا نه برخمن شو
لکه څنګه مو چې د عامو خلکو غږونه واریدل دوی په دې ټینګار کوي چې د سلما بند په څیر د افغان حکومت د نورو بندونو د افتتاح لپاره هم او د جوړولو لپاره هم لاسونه بروهي. اوس به هم مرشو د سلما بند د افتتاح په اړه یوې معرفي ته البته احمد تکل په خپل رپورټ کې تر ډیره پورې د سلما بند معرفي کړې ده چې دغه بند به څومره ظرفیت ولري او څنګه به افغانانو ته ګټه ورسوي.
سلما بند د بشپړ تولید په حالت کې 240 میگاواټ برېښنا تولیدولای شي. دا برېښنا د دریو لویو توربینونو په وسیله تولیدېږي. د دې بند له فعالېدو سره به د سلما د بند شاوخوا سیمې خړوبې شي او برېښنا به یې تر هراته ورسیږي. افغان چارواکي وایي له سلما بند څخه د هرات تر نور جهاد سب سټیشن پورې د برېښنا پای لاله مخ کې بشپړې شوي او له رسمي پرانستنې وروسته به د برېښنا جریان پکې پیل شي. چارواکی همدارز وایي چې اوس مهال د افغانستان 200 میلیونه ملي پانګه هر کال د انرژي پر پیرودلو لګیږي او ځکه د ملي وحدت حکومت لپاره د هواد د اوبو پر زیرمو کار خپل لمړی توپ بللای. اولس مشر اشرف غنی ژمنه کړي چې د هواد د اوبو ظرفیتونه به تر ادارې لاندې راولي. سلما بند د 640 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه او د 8000 هکتار کرنیزو ځمکو د خړوبولو ظرفیت لري او د اوبو د زیرمه کولو چاري په کې په دی ورستیو کې پیل شوی. چارواکي وایي اوس مهال څه باندې 1500 میلیون متر مکعب اوبه د بند په کاسه کې شته. ولس مشر اشرف غنی نجدې دریو نه مخکي د ملي شورا د دواړو خونو غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د هواد د اوبو د زیرمو د ساتنې لپاره د دجمنې د عملی کېدو په حال کې دي.
امروز خواهرها و برادرها 500 میلیون متر مکعب آب در بند سلما در بند
خویندو اورونو نن 500 میلیون متر مکعب اوبه د افغان هند دوستی په بند سلما بند کیسته. دا هغه اوبه دي چې اداره زموږ په لاس کې نه و. خلکو باور نسوي کولای او فکر یې کاوه چې سیلاب راغلی. خدا سیلاب نه دی. دا د افغانانو اوبه دي چې د افغانانو لپاره آب حیات دی.
د افغان حکومت لخوا د ورکړل شوی ارقام لمخه افغانستان د اوبو زیرمو څخه د 23000 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري خو اوس خپل د ارتیا وړ برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. د سلما د برېښنا د بند رغونې چارې د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پایل شوی. خو د 1950 کال د ثور له کودتا او ورپسې د جګړو له پایل سره سم دا چاره پټپه ودرېده. د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته هند چې له افغانستان سره د څو لویو مرستندویانو لړلې دی د سلما بند له رغونې سره د مرستې ژمنه وکړه.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اوس مهم مرشوده کابل چاپ مطبوعاتو ته چې اسد لودین ورته کتنه کړې. البته ډیری موضوعات د سلما بند د افتتاح په اړه باندې دي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سلما د بند پرانستو او په شمالي ولایتونو کې د روانو ناامنیو عواملو ته ځانګړي کړي دي. بنسټیزې پروژې د افغانستان د ثبات تضمین دا د سرخط ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي چې سلما بند به له هرات ښار سربیره د دغه ولایت ولسوالیو او یو شمېر نورو لویدیځو سیمو ته برېښنا ورکړي او زرګونه هکتار ځمکه به خړوبه کړي. د مطلب لیکوال ویلي لویه ستونزه دا وه چې په تیرو 15 کلونو کې د لویو پراختیایي پروژو عملي کولو ته لازمه توجه نه ده شوې، حال دا چې جګړه ځپلو هیوادونو ته پراختیایي پروژې لومړیتوب لري. لیکوال دا هم ویلي چې د سلما په څیر اقتصادي پروژې د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت په خوالي مستقیم اغیز لري او نړیواله ټولنه یې هم ملاتړ کوي. کابل پوسټ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د سلما بند پرانستل به د پاکستان او ایران جدي غبرګونونه راوپاروي. په مطلب کې د یو شمیر کارپوهانو په حواله لیکل شوي چې ایران او پاکستان د افغانستان او هند د اړیکو له پیاوړتیا اندېښمن دي او ممکن هڅه وکړي چې د سلما په ګډون یو شمیر نورو پراختیایي پروژو ته ګواښونه پیښ کړي. د مطلب لیکوال د چارو د کتون کې امین فرهنګ خبرې راخیستې چې ویلي دي پاکستان په داسې انګیري چې په افغانستان کې د هند نفوذ ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او په همدې پلمه به خپل ورانکارو فعالیتونو ته ادامه ورکوي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د شمالي ولایتونو د امنیت په اړه یو راپور کې لیکلي چې جنرال عبدالرشید دوستم، حنیف اتمر او جمعه خان همدرد د شمالي ولایتونو په ناامنیو کې لاس لري. په مطلب کې د بلخ د ولایتي شورا د مشر افضل حدید څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي همدغه چارواکي هڅه کوي چې په بلخ ولایت کې موجوده لاسته راوړنې له منځه یوسي او وضعیت ګډوډ کړي.
د ماسپخین دونی می بجی دی رحمت الله افغان استودیو تر غلی څو لاند خبرونه وای.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف خانی او د هند صدر اعظم نرندرا مودی نن په رسمي ډول د سلما بند افتتاح کړ. د افغانستان ستره محکمه وایي چې د قاضیانو او محررانو په ګډون یې شپېته تنه د فساد په تور نیولې دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلوال وژل سوي او نور ټپیان دي. راپورونه وایي په چین کې د محصلانو په مشرۍ د ډیموکراسۍ پلو اعتراضونو د سپلو د او شپېتمې کلیزې په درشل کې د پلازمېنې پیکینګ د تیان آهن مین میدان په شاوخوا کې امنیتي تدابیر شدید سوي دي. د ګرجستان ولسمشر ګوګي مارګو لاشویلی په یو فرمان کې د اکتوبر میاشتې 8 په دغه هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. او د امریکا متحده ایالات خپل یو استازی سبا پاریس او برلین ته لیږي څو اروپایي متحدان پر روسیې د بندیزونو ساتلو ته وهڅوي.
په هرات ولایت کې د سلما بند یا د افغان هند دوستی بند $300 میلیون په لګښت په چشت شریف ولسوالۍ کې نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا پرانستل سو. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه بند 15000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي او 240 میگاواټ برېښنا به تولید کړي.
بند ظرفیت ذخیروي 640 میلیون
دی. وای دغه بند په اصل کې د 640 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. درې توربینونه لري چې په مجموع کې 240 میگاواټ برېښنا تولیدولای شي. تیر اونۍ په ازمایشي توګه توربینونه فعال شول او برېښنا یې تولید کړه او د هرات خلکو د ویش په لپاره د سلما د بند له برېښنا څخه استفاده وکړه. شاغلی عظیمی وایي چې د سلما بند له فعالیدو سره د هرات ولایت اقتصاد به په بیلابیلو برخو کې 10% وده وکړي. د سلما بند د رغنیزو چارو لګښت هند په 2 دورو کې ورکړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د روسي حکومت او سوداګرو ژمنه کړې چې له افغانستان څخه تازه میوه او سبزیجات وارد کړي. د دغه خونې د رسنیو برخې مسؤل سیام الدین فسرلی ازادي راډیو ته ویل چې روسي چارواکو او سوداګرو د غژمنه له افغان سوداګرو سره په روسیه کې په یو ګډ کانفرنس کې کړې ده. شاغلی فسرلی وایي چې روسیه د افغانستان د تازه وچې میوه او سبزیجاتو لپاره ښه بازار دی او دا به نه یوازې افغانستان په صادراتي هیواد بدل کړي بلکې د بزګرو لپاره هم یو ښه فرصت دی.
دا غوښتل خوښ منه سوي چې لدین اورسته به موږ تازه میوه او تازه سبزیجات حتی وچې میوه به د افغانستان څخه خلو او تاسو سره به راکوټ کړو. دا زموږ د تجارانو لپاره یو ښه فرصت دی. زموږ د حقین او بزګرانو لپاره ډیره ښه فرصت دی.
که څه هم افغانستان د حال د WTO یا د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی دی خو بیا هم د ترانزیت په برخه کې د خپلو گاونډیو په ځانګړي توګه پاکستان لخوا له ستونزو سره مخ دی. شاغلی پسرلی وایي چې روسیه ته به تازه میوه او د سبزیجاتو صادرات د حواله لارې تر سره سي او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني لاس پوله، یو یورو 80 افغاني، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني سلويش پوله، زر ایراني تومان 90 افغاني اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغاني.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو چکی اور وی پانه کې هم کتلای شي. اوس بور شو بلخ ته. د بلخ ولایتي شورا یو شمیر غړي او پلویانو د دې ولایت د محلي حکومت پر کړنو د انتقاد لامل په لاریون لاس پوري کړ. وزارتچانو سیمه ایز حکومت پر تګ قومي او حزبي فعالیتونو تورن کړو. په دې ولایت کې د ټولنیز عدالت او متوازن انکشاف غوښتونکي شول. معترضانو له مرکزي حکومت د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. له بل پلو د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د معترضینو د یادو ادعاو پر دولو سره وایي د سیمه ایز حکومت اداره په دې هڅه کې ده چې په دې ولایت کې میشتو قومونو ته یو شان سیاسي او مدني حقوق برابر کړي. مجیب الرحمن حبیب زای په دې اړه له مزار ریپورت لري.
اشرف غنی عبدالله بشنو صدای مورا.
د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکو د محلي حکومت پر ادارې د نیوکې په منظور مزار شریف ښار کې لاریون ترسره کړ. د بلخ ولایتي شورا 15 تنو استازو د لاریون مشتي کوله. دوی محلي حکومت په دې ولایت کې د میشتو توکمونو په وړاندې په تبعیض درلودلو تورن کړ او د حکومت والی کړنه یې تکهسپی او قومي په ګوته کړه. دوی له مرکزی دولت څخه په بلخ کې د متوازن انکشاف او د ټولنیز عدالت د ټینګ خوښتون کې شول. د بلخ ولایتي شورا مرستیال شجاع الدین شجاع هم د همدې لاریون کوونکو په ډله کې حضور درلود. هغه وویل
انحصار قدرت در ولایت بلخ موجود است.
د قدرت انحصار په بلخ ولایت کې موجود دی. د یو شخص لخوا د قدرت انحصار کول او د یو خاص ډلې لخوا د قدرت پر مخ بیول دلته موجود دی. دوی د بلخ ټول هستي په خپل منګلو کې راټینګ کړي دي. احتجاج کوونکو د بلخ محلي حکومت خاصتا د دې ولایت سرپرست عطا محمد نور پر دې تورن کړ چې مختلفو قومونو ته د سیاسي او ټولنیزو حقوقو ته د رسیدو اجازه نه ورکوي او ښاغلی نور د خلکو د املاکو په غصب کې لاس لري. حسن علي د همدې احتجاج کوونکو څخه یو دی. هغه یې په اړه وویل
ګناه ما چی منطقه ما را بیاسته کو منطقه دیگر
زموږ ګناه څه ده؟ راشه زموږ سیمو ته د نورو خلکو سیمو ته ورشه توپیر به ووینئ. دوی د خلکو سمکه غصب کړي. دام ولس کونه څه ده؟ آیا موږ د دې خاورې نه یو؟ ولی دا ډول چلند ترسره کوي. ازبک، هزاره او ترکمن وایي او موږ تر پښو لاندې کوي. موږ دا ډول چلند نه
غواړو.
دا لاریون د شنبه ورځې په سهار د مزار شریف لویدیز لوري څخه د فردوسی پارک له مخې پیل او د بلخ ولایتي شورا مخې ته د مظاهره چانو لخوا د یوه پریکړه لیک په لوستلو سره پای ته ورسید. احتجاج کوونکو د همدې پریکړه لیک په شپږمه ماده کې له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د بلخ سرپرست له دندې ګوښه کړي.
برکناری فلاقت و شرط سرپرست ولایت بلخ می باشد.
په همدې حال کې د بلخ سرپرست عطا محمد نور ویان منیر فرهاد وایي چې محلي حکومت په هڅه کې دی تر څو ټول قومونو ته په مساویانه ډول سیاسي او مدني حقوق تامین کړي. منیر زیاته کړه په بلخ ولایت کې ټول قومونه ځان ورور او برابر بولي. په دولتي ادارو کې کوم حق چې ټولو اقوامو ته ورکول شوی په هیڅ یو بل ولایت کې حتی کابل کې به داسې نه وي شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم د بلخ ولایتي شورا ځینو غړو پر محلي دولت د بې عدالتۍ ورته تورونه پورې کړي وو. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
خو اوس وخت ازادي راډیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او 2015 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه هم اوریدل شي. همدارس د ماخام لو د سهار تر د امریکا غاښنا راډیو خبرونه په همدغه سپوچ ازادي راډیو خبرونه کوي. تاسو ته خبريږي قدرمن اوریدونکو دغه خبری پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي. خو دومره یادونه باید وکم چې نن پروگرام ټول د سلما یا د افغان هند دوسې د بند افتتاح لپاره ځانګړی شوی او مورید چې دغه بند نن د ولسمشر غنی او د هند ستر اعظم نریندرا مودي لخوا په هرات کې پرانستل شو. اوس هم ورزو دوه اونیزو پروګرامونو ته لومړی حقیقت څه دی اوری چې قسیم سولمل جوړ کړی او په دویمه برخه کې تاندې څنګه خبریږي چې نورګل شفق جوړ کړی دی.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنوریدونکو زما نجيبه زمان سلامونه ومني. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت وایي یوازې د روان مالي کال په لومړنیو 15 میاشتو کې د 212 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت 4000 پروژې په افغانستان کې عملي کړې دي. خله هم خلک د هیواد په ګوټ ګوټ کې لومړنیو اړتیاو لکه د تشاک پاکي اوبه سرپناه او خوړول درکه په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ د پروژو په پلي کېدو کې د لومړیتوبونو او توازن نه مراتول بل جدي ستونزه ده چې په اړه ګڼ شکایتونه کیږي. دا چې د ستونزه مدیریتي اړخ لري او که ځین نور عوامل لکه ناامنۍ په متوازنه توګه په ټولو سیمو کې د پروژو د پلي کېدو مخنیوي کوي، دا او دې ته ورته نور ستونزې د حقیقت سدی په پروګرام کې د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی سره چیړو.
وزیر صاحب، کته سره تویس چې اکثره اوسیدونکو په ولایتونو کې چې دی په کلیو او باندو کې اوسېږي دوی ډېر ستونزې لري، مخصوصا د سړکونو په برخه کې، د پاک اوبو د نشتون په برخه کې او د کرنې په برخه کې هم دوی د ډېر ستونزو سره مخ دي. نو تاسو کومې پروژې داسې پلي کړې دي په کومو سیمو کې چې د هغوی هغه مشکلات رفع شوي د خلکو؟
یو له ډېرو مهمو پروژو چې زه غواړم تاسو ته ووایم چې په نیمروز او بادغیس کې د هغې منطقې دي چې ډېر زیات تکلیف دي اوبو د څښاک سره لري. اما موږ الحمدلله نن یو ډېره لویه شبکه په نیمروز کې اول فیز هم خلاص کوو، دوم فیز هم چې کلیو ته مترسمات کوو چې تقریبا 15-16000 فامیلیه به له دې نه استفاده وکړي. په همدې ترتیب سره موږ د بادغیس په ولایت کې همداسې یو لویه پروژه لرو. امیدوار یم چې یو دوه میاشتې به وروسته یې برابرې ته وسپارو.
داسې انتقادونه هم شته چې د کلیو او پراختیا وزارت کومې پروژې چې عملي کوي پلي کوي په سیمو کې په هغه کې توازن په نظر کې نه دی نیول شوی او متناسب نه دی.
د مو د پروژو انتخاب د خلکو د اولویت په اساس کې کیږي. دغه د متوازن انکشاف یقینا د ستونزو سره تر اوسه پورې د مو په دیارس کلنی تاریخ کې د وزارت مو تقریبا تر 15 د عمل څخه محاسبه ورته کړې ده. نه نوی د لار په فکرې وال باندې مو سمه گزاري کړې ده. شل ولایت هغه ولایت چې له اوسط نه جګ دي، یعنی تقریبا اکثریت مې متوازن خودل سره ده. اما د دې لپاره چې متوازن انکشاف د سعودي پر ډیر دلایل موجود دي. یو دلایل دا رسې امنیت مسله ده، بعض جوی که کدهی سی دی امنیت مسله وی. دوم مسله داره سی دی اختیاری و غیر اختیاری بودجه ده. بعضی دورنران دی مشخص و ولایت دی پارا مصر کومکی زیاده هم دی اندوال
تاسی بولی دی داغ دورنران چخد دی غشتانه مثلا نکوی چی پا کم وزایو که تاسی ارتیالری یا خلق ارتیالری چلتا پروگرامون عملی که
رغه وڅ سره غلې د ما زیاده په فشارې باندې راځي. یو ورته وایي چې کومک راکې نو ماته د ملک په ساته راکې، کینه راکې بیا مراکې په صورت کې چې پوسم چې بيخي ځتي نه راکې بیا مجبور سم هغه سره قبلون چې هغه د ما د ملک یو برخه ده. اما فشار مې راوړی ده. او
تاسو په نظر دا ډونران ولې ځنګړو ولایتونو ته دوی مرسته کوي؟ علت یې څه دی؟
یو لا عوامل دا ده چې بعضی لکه جرمني، اسپانیا چې وو په بادغیس په غر کې پراته و، مغ د موږ ولایت لپاره کومک او جرمني اوس شپږ ولایت شمال کې کوشش کوي. دوی وایي چې موږ هلته پراته یو، موږ کوي سو نظارت د خپلو پروژو هم وکړو او پوسو چې موږ پیسې چېرته لګېږي.
د بهرنیو قواو د وتلو سره دا خو معلومه ده چې مرستې د دې کمې سوې. ستاسو پر پروژې څه منفي اغېز کړی دی کنه؟
په مجموع کې چې نن سبا په ټول دنیا کې نور مشکلات هم دي، د دنیا ولویتونه هم کله کله تغییر کوي. او څه مجبور اوس مثلا په سوریه کې یو بحران ده، په عراق کې بحران ده، په یمن کې بحران ده، او دوی خپل سیاسي ګټه هم لري هر چیرې. نو په دې خاطر سره دقیقا د موږ حکومتونه هم یو اندازه رقم شوي دي.
ستاسو پروژې په کلیو کې په ځانګړې توګه پر کومو برخو متمرکز دي؟
تقریبا 15 برخو کې کار کوو، خو ډیر فوکس د موږ د زراعت او سړک پرابطه ده چې د خلکو په اقتصاد کې ډیر زیات رول لوبوي سي او هم کار اف ایجادې ډیر زیات د تیر مالی کال په جریان کې مکتول ډیر لزر او 800 پروژې د تقریبا 300 ملیون ډالر په ارزښت باندې موږ تکمیل کړې او کټه خپل ته وسپارلې سکهال د موږ تر اوسه پورې تقریبا 15 میاسي د موږ د مالی کال تیریږي موږ تر اوسه پورې په حدود 400 پروژو د 200 ملیون ډالر په ارزښت باندې تکمیل کړې دي.
تاسو دا پروژې د خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف پلي کوي خو اوس هم خلک په ولایتونو کې په لیرو پرتو سیمو کې د سړکونو د نشتون څخه شکایت کوي. تاسو د خلکو حمایت او ملاتړ څنګه راجذبوي په دغه پروژو کې او څه ډول د دوی رضایت به ترلاسه کړي؟
د موږ مالي امکانات، بشري امکانات او په څنګ کې د امنیت مسایل دا غوښتل چې موږ محدود دی په تدریجي شکل سره موږ ځو او د متوازن انکشاف رابطه سره موږ فکر کوو د خلکو حمایت موږ سره په دې حد کې ده چې یو تصور نشي کولای. مثلا د موږ پروژې پروسه کال موږ دیار لزر واته سو پروژې تکمیل کړي او برابر دي موږ سره د خلکو په مټه د خلکو له حمایت نو او د دې وزارت هغه پروژو تطبیق ته ټول د شوراګان لرنه کې یو شوراګان د خلکو نمائندګان دي د خلکو حمایت سره سره
د سویل کې چې په اکثر سیمو کې د شوراګان تاسو د ونه وکړه چې په شناخ سره یا مخور کسانې وګوي ته ډیر امتیاز ورکول کېږي ډیر پروژې ورکول کېږي هغه سیمه ته
نه د امتیاز او شناخ پرته د احتیاج نشته. هر ولایت زربونه درخواستونه مطرح کوي اما ټول کوم نه سوامل کوي نو په دې خاطر به دی هر منطقي هغه ولایتونه خپل په اساس
پروژې څومره د خلکو د اړتیا پر اساس پلان سوي دي او په کومو سیمو کې عملي سوي دي؟ د سویل کې چې اکثره پروژې چې عمل کېږي هغه د خلکو اړتیا په نظر کې نه نیول کېږي.
د موږ وزارت ډیر کم په خپل تصمیم نیسي کوم پروژه مګر هغه چې ستراتیژیکي پروژې وي او یو عامه انفیابي او نو ټول پروژې د موږ د وزارت خصوصیا داري سي دي خلکو په مشورې باندې او د دوی د اولویتونو د تثبیت په اساس باندې پروژې پلي کوو.
مثلا په کومو برخو کې ستاسو پروژې تطبیق سوي دي؟
مثلا په تعلیم تربیه کې پلي سوي دي، په صحت کې پلي سوي دي، خو زیات فوکس د موږ په دوه دریو شامل دي. هغه یو دی پاکو او د څکا کومورو سوال دي او تثبیت تر اوسه پورې تقریبا د ملک 50% نه لکه کم خلک پاکو بود د سسینری په خو کوم وخت دی وزارت کار شروع کړ تقریبا د پاکو بود اکسس د خلکو په دوه دریو ډیر فیصد کې اوس موږ 50% پر رسول ده. په دې کې موږ ډیر سرمایه گذاری کوو په زراعت برخه کې موږ ډیر سرمایه گذاری کوو ځکه چې د افغانستان خلک ټول 50% په کلیو باندو کې اوسیږي او زراعت دوی هغه پیشه ده په دې خاطر توجه موږ زراعت زیات کړي په ځوان دي لپاره څه سات دي زراعت موږ وخت به دوی به موږ مارکیټ سره یو ځای کو دې په وقادر چې دوی هغه تولیدات مارکیټ ته ورسیږي په اقتصادي توګه ورسیږي خو ورسیږي نو موږ سرکونه دي چې کار کوو.
په راتلونکي کې څه لوی پروژې تر لاس لاندې لري؟
کله اوس موږ په تقریبا په بادغیس کې د 10 ملیون ډالر ارزښت باندې موږ یو دی وګو شبکه ده تقریبا 2 میاسه بعد ان شاء الله برابر دي سپارو. بل پروژې چې بل هفته کې ما امضا کړ تقریبا 9 ملیون ډالر په اندازه ده چې په پروان کې موږ د پاک وګو شبکه ده.
هم داسې راپور نه ساو داسې ویل کېږي چې پروژې لاس په لاس کېږي او په دې کې فساد ستا او کمزوري کېږي او په ضعیف توګه عمل کېږي خلک ورڅخه سم استفاده نه شي کولای. تاسو د فساد د لمنځه وړلو په هدف متداوس عملی
کړی دی؟ لسمه وزیداری چې احساس کړي چې د فساد امکانات کې موجود وي د مې ټول مدغام کړي یعنی غو زمينه د فساد نور نه ورته مسایده کیږي. د تدارکاتو لپاره موږ ډیر قوي میکانیزم د نظارت راوستای ده. هیڅ قراردادي حق نه لري چې داخلي ادارات ته لاړ شي. ریسپشن لرو، خدمات عامه لرو چې هلته ټول سیستم کمپیوټرایز دي. که څوک افر ورکي، که څوک اریزه ورکي ټول ولته اخیستل کیږي لږ چې به پروسس کیږي داخلي ته راځي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو.
لایق د درناوی دی او لایق د احترام دی معلم مست مقام ته زموږ سلزله سلام.
د معلم مقام ته د هر چا سلام دی خو ځینې معلمان یا ښوونکي خپل مقام څنګه کاروي چې شاګردان یا زده کوونکي داسې ګیلې ترې لري؟
استادان داد نه ډیر زیات واکې
په پې په لخته په سپېړه کوم یو چې بیا غوې په لغت هم دی وایي.
د پوهنې وزارت چارواکي د داسې خونکو د چلند په اړه څه وایي او د دوی د څارنې او کنټرول لپاره څه کوي؟
موږ تیر کال څو تنه ښوونکي په دې خبره باندې له ښوونځیو یا هم منفکړي او یا هم له یو ځای نه بل ځای ته تبدیل کړي دي. د لږ تر لږه یو دوسیه تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې تللې.
پلس د کوونکې څه کولی شي چې په ښوونځیو کې د وهلو ټکولو او د تاوتریخوالي دغه ناوړه فرهنګ له منځه یوسي؟ دوستانو په دې تاندې څانګې کې اورئ، زه نورګل شفق یم. ملګرو، په دغه سندره کې شفیق مرید د استاد یا د معلم د مقام په اړه وایي چې د وطن د رنځونو طبیب دی او لکه د مور او پلار مهربانه دی. خو ځینې ښوونکي د دې په ځای چې د ټولنې رنځونه دوا کړي او له خپلو زده کوونکو سره د یوه مهربانه پلار او مور په څیر چلند وکړي، هغوی وهي، ټکوي او سپکوي. نو معلومه خبره ده چې داسې ناوړه چلند به د ټولنې رنځونه ډیر کړي، خو دا وانه د خپل شاګرد په زړه کې به کرکه، کینه او بیلمی وکړي، خو علم نه. څه موده مخکې دوستانو پر فیسبوک یوه ویډیو خپره شوه چې پر ځمکه د ناستو زده کوونکو له ډلې یو ولاړ دی، په چغو چغو ژاړي او ښوونکی په لخته کله په لاسونو، کله په سر او کله په ملا وهي. د ویډیو ملګرو په هماغه ورځو کې د خلکو غوسه راوپاروله. د پوهنې وزارت وویل چې هغه ښوونکی پیژندلې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي کړی دی او د داسې استادانو مخه بنیسي. نو د افغانستان د پوهنې وزارت خو وایي چې درسي سیستم یې له تاوتریخوالي پاک دی، خو د دغو زده کوونکو له خبرو ښکاري چې د ښوونکو لخوا په لخته، څپېړه، حتی لغته او بوکس باندې د شاګردانو وهل یو معمول کار دی او دوام لري.
زمانه مخفوات د چپګمې اوم ټولګي زده کوونکې لا دروغ بنوي دا خبره خوشته ده. عالم خړلې دي او ټکولم خړلې دي. استادان دات نه ډیر زیات وال کوي. د سینې چې وخت ران تاو کې غټ غټ په پونه سر مالمانو دور سره یعنی تکلیف کړي باندې
استادان خراب کوي. او زین استادان خدای نو هغه نو په په لخته په سپېړه کوم یو چې بیا هغه په لغت هم دی وای او ما خډیر والے وال خړل دا لاسونه مې اولاد اوس درس باندې او د حاضری باندې.
شبیر احمد حمیدی ما منګه یو ورځ خپل صف کې شوخی کوله غله خاطر منګه وکول سر معلم صاحب راغی او لخت سره ټولو خپل شوخی ونه کړ.
مانم پکیر خان په منګه باندې څوار نه کوي. استادانو سره ډیر خرافتار لرو، ډیر خرابې کوي منګ سره ک ډیر منګه پیدا سي بوج روا شو خو یاد دسی لڅ پیړم دسی وار کې.
مانم محمد الیاس لاسام صف کله چې درس نوې زه خو بیا په خوبي ورته وای کسبای بیا زنو بیا وای تو په لخت وای. یو ورځ یو شاګرد ډیر وای او استاد په پایپ وای.
د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل هم منی چې لا هم په ځینو ښوونځیو کې یو شمیر ښوونکي له زده کوونکو سره له تشدد ډک چلند کوي او لا هم په هماغه ناسم نظر دي چې ډب نوي ادب نوي. خدای وایي چې داسې ښوونکي به مومي او تر اوسه څو کسه منفکړي او یو یې قضایي ارګانونو ته سپارلې ده.
د دنیا هیڅ کونج کې داسې تعلیمي سیستم نه د پاتې چې حل تدې د دب او ادب ټکی سره تړلی وي. متاسفانه په افغانستان کې دا دوه ټکی تر اوسه هم تړلی. طبیعت د ماشوم چې خون کې دغه مر کم حوصله کوي چې هغه گزار تلاس کوي یا بیا د بی ګوري یا د درس نزد کېدل ګوري یا غیر حاضری ګوري یا د نظم نشټون ګوري. خو دا د دې دلیل نسی کېدلی چې ته د معرف قانون د زکونکو سره د چلن لایحه تر پښو لاندې کو. موږ تیر کال څو تنه خون کې په دې خبره باندې له ښوونځیو یا هم منفکړي او یا هم له یو ځای نه بل ځای ته تبدیل کړي دي. د لږ تر لږه یو دوسیه ما خپله تعقیب کړې ده چې تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې تللې ده چې په ډېر بد ډول سره زده کوونکي وهلي وو. زموږ سیستم شاګرد محوره د عدم خشونت پر بنسټ ولاړ سیستم ده. یعنی ښوونکی مکلف ده چې کوم سات ورته په پم کې نیول سوی ده په ټولګي کې هغه وخت د زده کوونکو په تربیه او روزنه باندې تیر کی. هلته دته دی وهلو، هلته دته دی بد کلماتو دی کارولو، هلته دته دی کینه او حسد دی خودلو هیڅ ځای نسته.
کله چې د افغانستان په خونیز نصاب کې یو خون کې حق نه لري چې لز د کوونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند وکړي، نو ملګرو ولې بیا هم یو شمیر خون کې ځان ته د شاګرد د وهلو او سپکولو حق ورکوي؟ یو خون کې مریم وایي چې ټولنیز او رواني ستونزې، او یو بل خون کې محمد هاشم وایي چې په ټولګیو کې د شاګردانو د شمیر زیاتوالی ځینې خون کې د زده کوونکو وهلو ته مجبوروي. دوی وایي
په افغانستان کې اکثریت کاغه خون کوي د زده کوونکو د لډیر رواني فشار ور باندې د پوغوي باندې. هر څوک هر طبقه خپل ستونزې لري، خون کوي هم شاګرد ته غوسه کیږي یا پقاریږي یا ور باندې کوي. موږ لرو په افغانستان په دې ټولنه کې موږ داسې استادان لرو، او زه وایم چې نه، یو استاد باید د هر څه نه مخکې باید ښه روان شانس اوسي، ځکه خپل شاګرد باید درک کړي چې آیا د ما شاګرد څه ستونزې لري. که چیرې استاد هم ورته غوسه شي، دا خپله په زده کوونکو باندې ډېره منفي اغېزه لري. الحمدلله ما هیڅکله تر اوسه پورې په زده کوونکو باندې وار نه ده کړی.
په یو ټولګي کې شپته اویاس د کوونکي وي، د دوی کنټرول اسانه خبره نه ده. دا زه په خپله هم چې ورته وایم غلي شي، نو هماغه شیبه غلي شي، خو وروسته نخری او رشخندي راپسې کوي، درس هم نه وایي، کورنۍ وظیفه نه راوړي، شوخي کوي. نو اخر استاد هم انسان دی، حوصله نه ورپاتې کیږي. ځینې زده کوونکي حتی چاقوګان او بوکس پنجې راوړي. کورنۍ باید په کور او په ښوونځي کې خپل اولادونه وڅاري، د ښوونځي له ادارې پوښتنه وکړي چې اولاد یې څه کوي. یو مور پلار خپل یو یا دو اولادونو ته هم غوسه کیږي چې خبرې نه مني. نو موږ ته خو بستا ویا اتیا کسره لغاړوي، د دوی کنټرول ډیر سخت وي. مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو، د ښاغلي حقمل په وینا کې چیرې کورنۍ د خپلو اولادونو د ښوونځي او ادارو سره همکاري واوسي، نو د ځینو ښوونکو د دغه چلند مخه نیول کېدای شي. دی وایي که چیرې په خپل زده کوونکي د ښوونځي ادارې او یا خپلې کورنۍ ته له هغه استاده شکایت وکړي چې دوی وهي، ټکوي او یا سپکې سپورې ورته وایي، نو دا به د داسې ښوونکو په پېژندګلوۍ کې له دوی سره لویه مرسته وکړي. د دې په قول
یو خو بدای چې ماشوم به جګیږي شکایت وکوي، کله چې یو ښوونځي نه یو راپور راځي یا کله موږ خبري ګوت مکتوال جوابیون کوي معلم او مدیر دې مکتب ته، چې ولې دا کار سوی او لیغنه پښتنه کیږي د قانون مطابق. ډیر ځایونه کې ما کتلی دي چې ماشوم په بد وساره وضعیت سره کورته تللی، پلار یې عکس العمل ښودلی، حتی په ځینو ځایونو کې شخصي برخوردونه سوي دي. د دغو ټولو د مخنیوي لپاره زموږ غوښتنه له میندو او پلارونو نه همدغه ده چې په لومړي سر کې خپل بچیانو ته وروښيي چې له ښوونکي سره څنګه چلند وکړي، له خپل کتاب سره څنګه چلند وکړي، له خپل درسي محیط سره څنګه چلند وکړي. استاد مکلف ده چې د معارف د قانون، د افغانستان د ټولو نافذه قوانینو او له زده کوونکو سره د چلند د لایحو پر اساس باندې کار وکړي. مدیر د مکتب، زموږ ناظر ټیمونه او زموږ وزارت مکلف ده چې هر معلم د دغه پر اساس ارزیابي کړي. هر هغه څوک چې په دې اساس ارزیابۍ کې ناکام راوتلی، دغه په معارف کې ځای نه لري. او په آینده کې چې هر چا کې دا لیدل کیږي او ثبوت او شواهد سره مطرح کیږي، همدغه چلند ورسره کیږي.
خو دغه دوه زده کوونکي عارف او فواد بیا وایي چې که د ښوونکي په داسې چلند د اعتراض وکړ، نو سپارچه درکوي، او که ادارې ته شکایت کوي، نو ټول ښوونکي درته یوې خواته کیږي او ته به اخر هم ملامت یې.
په پای په لخت او د عموماً ډیر ورسره یو په سپیډه مونږ کوم مدیر شي دا نه په بوکس باندې مهار کوي. او نن چې کوم یو پیښه وشوه، یو مدیر چې یو شاګرد دی وهلو، نو د شاګرد باندې لږ څه بده لګېدل، نو دی لاسه چې مدیر سره لږه بده رویه وکړه، نو دی لاسه سپارچه ورته ورکړه.
ادارې تک شکایت وکړو، خو بیرته دا ټول استادان یو ماډل دي که نه. بیا هم هغه هم وایي چې شوخي به ستا ګناه، او بیا ورته څه جواب ورکوي؟ زه یو نفر یم، هغه دې سل دي، بیا ورته وایي چې ګناه ستاسو ده. Vamos a borrar de uno chiende, vele. Vas pasando y tira uno.
د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل وایي چې کورنۍ په هر حال مهم رول لوبولی شي، او زده کوونکي که ادارې ته شکایت نشي کولی، نو خپله کورنۍ دې خامخا خبروي. د ښوونکو ته په پیغام کې وایي
یو ستونزه په افغانستان کې د مشرانو د ټولنپوهنې له لحاظه یا د آمرینو په ټوله کې دغه ده چې قانون او اصول یوازې د ځان لپاره غواړي. زده کوونکي ته وایي چې ټلیفون مه راوړه، خو خپله په ټلیفون کې خبرې کوي. زده کوونکي ته وایي چې بدې جامې مه اغونده، خپله بدې جامې اغوندي. زده کوونکي ته وایي بده ژبه مه کاروه، خپله بده ژبه کاروي. دغه د ټولنې له اصولو او له پرنسپ سره خلاف خبره ده. که چیرې کوم ښوونکی بل منع کوي، خو خپله یې کوي، دا په دې معنا سره ده چې دغه بد کار یوازې ستا لپاره بد ده، زما لپاره ښه ده. زده کوونکي هم فکر کوي چې شاید زما لپاره هم ښه وي. ځکه معلم هم یو انسان د زه هم یو انسان یم. نو زما هیله همدغه ده له ښوونکو نه له زده کوونکو او ټولو مشرانو نه چې په پورته کټګوري کې قرار لري، هر هغه څه چې تاسو نورو ته بد معرفي کوئ هغه تاسو هم مه کوئ.
ملګرو په پای کې د یوې محصلې رابعه ستانکزی خبرې اورو چې وایي کله د ښوونځي زده کوونکي و نو خپل هغه غوسناک ښوونکي خو څه چې د هغه مضمون کتابی هم نه خوښېده. دا داسې ښوونکو ته چې خپل زده کوونکي وهي ټکوي او رټي څه وایي؟
هو حتماً افغانستان کې څوک مکتب وایي هغه ته هم وهل بخوري هم به تهدیدېږي. ما خپله هم چې مکتب کې وم ما څو ځلې له استادانو لخوا زه لږ شوخ هم ومه خو د استادانو لخوا تهدیده شوې یم، وهل مې خوړلی دي او سم صفه وهل مې خوړلی. څوک چې صرف کې خپل همصفیانو په مخ کې زدان وخوري خپل جرأت له لاسه ورکوي، هغه روحن ضعیفې کېږي، زیانمنه کېږي روحي، او خپل همزول ته کم راځي په صنف کې، همیشه هماغه د حقارت احساسوي او زړه له مکتبه توریږي. ما غوښتل چې بیخي مکتب ته لاړه نه شم، د دې له وجې چې بیخي په ما باندې هغه ذهني فشار ډېر راغی چې هغه مضمون نه مې بیخي بد راغی، هغه کتاب مې اخیست خپل صنف ته ورکړ.
همزولو کس د کوونکو لزړه درس وایي درسي ټولګي اخلال نکړي شوخي و نکړي او خپل خوونکو په عذاب نکړي نو د خوونکو لاس او لخته به کله هم پورته نشي. خو د درس نزد کېدل او د ماشومانو زده کوونکو شوخي کول بیا هم یو خوونکو ته د هغه د وهلو ټکولو جواز نشي ورکولی. لزړه درس ویل او د خپل استاد احترام سړی لویو بریاو ته رسولی شي. دوستانو تاندې څانګې پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې سانګې. دا او د ازادي راډیو نور خبرونه پر د انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر د برېښنالیک پته د دې خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rfer.org. بریالي اوسئ.